همدغه ناره د دې ناری ژبه څنګه ده انداز په دې دلالت کې ستر وی مخ کې هم آثار وو
د ناری ژبه خديره زړه ژبه ده د ناری ژبه زړه د خدای ده نه ده
نه یعنی ستاسو او بخشه استاد یعنی ستاسو اټکل څه ده د ناره چې تاسو ولیدل او احوال ته مو ترستر غوښه یعنی د فکر مو کو چې کېدې شته چې دا اوایل د اوایل کلونو پښتو ژبه وی او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وی
پښتو ناره د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده یو ځدا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده یو نورسته د روحانيانو دوی ناره ما پیدا کړي دغون اورست د خټکو په تاریخ کې میوه ناره پیدا کړي دغون اورست ما ډېر زیات ناری چې پیدا کړه غد او ټکو ناری چې د ټکو ټول تاریخ پکې راغلي بیا د احمد شاه بابا د وخت ناری چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلي همدار از د تاریخ نارو سلسله ما چې چیرنه په وکړه د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلي دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه ناری را پاتې دي ورو ورو را پیدا کی ما دی هغه ناری پیدا کړی دی یوټوب زو ناری چې هغه دی هغه نوړان دي د روحانيانو نه دی یوټوب زو دی دورې دی یوټوب زو دی واکمنې دی کله چې یوټوب زو دی کابل نه یو رسولوال ته په پیښور کې نیست په هغه وخت دی ناری وایلی د ګیانو سره څنګه دی هغه ناری راست راغلی نو ناری په خپل د تاریخ ولو یا برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی نو لدې کبل هم ډیر ارزښت ما یو مفصله مقدمه په لیکلې یو اتیا مخه او دا مسائل چې راغلي مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نوم او اته سو کال مخکې دوی اخیسته دي د خراسان او افغانستان دوی جغرافیه یادې کړي دي همدارنګه هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوي هغه جګړې چې په پښتنو خپل منځ کې شوې یو لګلګ یاداشتونه پکې دي په دې ترتیب دا یو عرفانی تاریخ هم دی ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخردوی چې ځینې کسان په دې شک کې چې د افغانستان نوم ورسله احمد شاه بابا جوړ شوی دی
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کارانه مخکې راغلی دی یعنی واته سو کال مخکې راغلی دی دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیک دی دنه واغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلی چې د نورو کتابونو کې نه دی یعنی به یو نوی کتاب دی
تاسو په دې ورستیو کلون کې وبل ډیر مهم اثر باندې هم کار وکړو د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې فکر نه کوي ډیر خلک په دې باور دي چې ډیر مهم اثر دی
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی او د دې کاند دلایل دي ورستای دلیل دی چې ته څلور ځای د مصنف په نامه امضا پکې کړی او چې د اپریدو په جان کوله کې اوسېده هغه جان کوله یاد کړي په غو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی او پاینار کې د دې کتاب هیڅ غلطي نه لري په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی او هغه وخت لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو د اپریدو په جان کوله کې سیاست پریښودو نوري ادب ته مخه کړه په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلای او بشپړ کړای دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وو د اپریدو نو ورورو راوختي افغانستان ته په افغانستان او ستاسو افغانستان د علومو په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده هغه مال وسته و او فکر کوم ډیر معجد دلایل دی لوستون کله لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چیزینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري
د زغت زیات ارزښت لري دغه شاعر د کنه چې د خپل لاس تراشي دغه سره نور نسخه نه مقابله کیږي ځکه نور نسخه د بل چا په لاس وی لاس کې وال شوې ما چې وکړل د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوی تقریبا 350 غوټي پکې وال شوې ځینې نه خطاطانو غوټي پکې والی ځینې ناشرینو غوټي پکې والی نه هغه ټول هغه شیرونه چې چاپ شوی دی هغه موثق دي نه دي لیکن د دې نسخې نه چاپ شوي هغه د خپل شعرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته، بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلې، لاس یې هم پکې وهلې، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بلکې. نو په دې اساس هېڅ نوه شک پکې نه دی پاتې، دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی، او چون د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی، او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډېر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته تاسو پخوانی او ساس پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی دی، خدا تازه ورستوی کولونه دی. استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی، خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پڅې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د ای آی ټکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې افغانستان ځین مواد راوخوړی او کار پی وکي؟
نو ښاغه مواد کول دي چې راغله مماخوا اکاډمۍ تخپل کتابخانه باکلي، هغه چې راغله مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ ادارې هغه پیلن خپل کړي تو چې زه ورشم او بیرته اخلاص کړم او رسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغه کتابو ته د چا لاسرسی نشته دی، هغه مالته پراتی دي مورته خوندي دي، او کله چې زه یا بل څوک ورته برابر شي بیا به ټول برابر شي. یو څو نورې نسخې هم شته، هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړي دي. فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی، همداراز د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان. نه هغه نسخې پرتی دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوي خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ ته، ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لاره څه ښکاري؟ څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونه باندې بېرته ژر کار شروع شي؟
حل لاره یې مغه ده چې زه بېرته پخې ولاړ شم، او نیت مې دي چې پسرلي ته ولاړ شم، بېرته ولاړ شم او را خلاص کړم، یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راوړو کار ته وکاو د چاپ ته پر آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي حالو څلو پاړه واوري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه پتی رو سبند د ول سيزو کې د ټکنالوژي لپاره مختک سره د نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2013 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنگول ډیر اسانه شول، یو څل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلل. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو، دا بهر پسې زیات شو، او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لک ډالر خرچ شو. دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 12.8 میلیونه ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یو باراني ورسته، د ونو پاڼې رشیدلې، سړک لوندې، فضا تته ده، او یو سړی په شپو خولې کې لیل رشکاري، شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلې. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کیمرا لري، ډیجیټل کیمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي، خو سوال دا دی چې څنګه ښه عکس اخیستلی شو. میرویس رسولي د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخې مسول دی، دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري. بزرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکل وستلی دی. شغل رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د یوې بټنې کې کاژل نه دي، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه وکړو چې دا ودانۍ څه وخت جوړه شوې وه، څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوي وې. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري چې لنډه ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره عکاسان سې غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو ښکلې ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده، او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوی چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعضې خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوی چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نمانه عکس واخلو، نو ښه چې له یوه جیک جای نه چې له سطح د مځکې نه تقریبا دا پنځه شپږ متره جیک له غونډۍ واخلو، مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جیک جای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاګرانه سي. ښه ده چې دا هم یو یادوري وکړم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گولدن ریشیو ویسی عکس واخلیم. نو دا رقم عکسونه داس اخسته سو چه کل تاس خپلا اغا مونیتور یا اغا دیسپلای تقسیم که عمودی هم پا دری قسمتو او افقی هم پا دری قسمتو. وی تاس پا پرده که نه مستطیلونه غاری، نو مهم مستطیل اغا مرکزی ده. که غواړی سې جالبه شی غواړی سې په تاسو تصویر کې راسې، نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ وای، کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالبه رنګ، یا جالبه شی، یا کوم هر چی سې جالبه تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سر راولئ، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر ښه دام په نظر کې ونیسو چې کومکي خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو اثرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسي. خلکو خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سې خلک روان وي، دغه خواته سې د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسي که امکان لري کوشش وکړئ سه له سپاینه استفاده وکړئ، یا که سپاینه لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کې دی چې هر څونه کمره سه ونه خوري هماغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. ښه ده دلته یادوري وکړم کله چې دا قسمي عکس اخلي، ټایمر سه خپله کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنترول کېدای شي یو وایرلس یا بي سیمه، او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنترول وصلوي کمره کې او سویچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سره ډیر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او عکسونه صاف لاسي. دا یو بل لاره څو کو غواړی چې تاسو عکس نورم کولای راسي، نو په HDR رژیم یا سټایل کې کوي عکس واخلي. جار سیستم دا سره سه تاسو د کوي سي په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو، یعنی دا چې یو عکس روخانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي، او یو عکس د مثلا لګزره تاریخ اخلي، او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویر کې کوي سي یو ځای کې او اخر کې یو کول عکس ترې جوړ کړي.
له شاغل رسولي په مننه لوي خبرتیا ورسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنشتي دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی یې شعري ټولګي دي، یو یې هغه نومېشي، بل یې زاو هغه. شاغله احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو سه باندې دولسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه له دوی څخه واورو چې څنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیایم لسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و، مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه و برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼل چې د ادبیاتو دروس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو د یو سولیزي او د یو فکری او د یو سالم لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عام شي. هم دغه و چې تقریبا قزوونه چې د ډیر له سعودواتي ادراتي هم کلونو پایل دی چې دغه کیسه رامنځته کیږي. موږ په ډیر له سلسله راکیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې اونیز ناشته په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غورستوي حالاتو کې دا پیل شو، او دا موږ څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه ذکري وغته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او هغه چوکات موږ را ځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خوتر شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو مېرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکه.
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یې معنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای تر رسیدلې چې اوازې په اونۍ زناستو باندې را لنګ نو، مثال چې هغه د اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه کته شوی نه دی، هیڅ کله او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو پکې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختۍ او د ژمي او دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې رستوي کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت، او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونی په وګړو کې لسلو لتردوسه او پور ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون کله جوړ کو څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی؟
دا کتابتون ته دا د ډیر لسو دغه د نوې ملسیږي په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه، او دا کتابونه
چې اتیا فیصد پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو دولت خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې یو کوشش وکړي چې دا
احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړې ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
که زه درته ووایم چې په بلخ کې پاغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه و چې دغه ژبه ځوانانو ته ورو پیژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پونتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل، دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یو بیلګ نه دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشوي کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولستلی. خو هغه چې یو میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. تو په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې زخته ډېرې دي.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لري؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري؟
و زموږ دغه بهیر چې و د زموږ اونیزي ناست چې وي د څو برخې درلودلې، یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به کره کتنه کول او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو، دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې کچرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترس کې هر افغان ادبي بهیر د نقد او کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاد شوی، هغه هم دا دی اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنې وراخیستلی وای، ډېر غټ کارو. زه د اوس د ځوانانو د پاره یا د هر هغه هغو د پاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روان ساتي، زما به ورته خواست دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته، یو تاریخي ارزښت هم دی، یو دا کم په همدغه توګه باندې وشي دا به ډېر غټ کار وي.
لیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. دا ساتي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ ورستیو شیبو تر رسیدلیو په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه ده هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري. لاغلی نه ده مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په ساتي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای دی.
پښتنې راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورته کړه یوارې کتابي سترګې، پورته کړه یوارې کتابي سترګې، پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هیلې دې چې زړه کې ټولې کړې وې، هیلې دې چزړه کې ټولې کړې وې، نن دې ساس کې پګریوان وینم. واخستس پر لیدر نه ظالم دور، واخستس پر لیدر نه ظالم دور، سره سره اننګي دې اوس خزان وینم. خپل تور زلفو کې راګیر شوې، خپل تور زلفو کې راګیر شوې، خپل دې سیرنن زندان وینم. سوشو پختنې کچو پخله شوې ته، سو شو پختنې کچو پخله شوې ته، تا لکه آینه غوندې عیان وینم.
له همدې شعر سره دا خبرونه سرته رسیږي. تر بلې خبرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
Dance.